صفی الله استانک زای باشه، سلام و خوش آمدین.
بله، من نکم استریم شه مصطفی صدیقی وقت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوه. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د متحده ایالاتونو د حکومت استازي او طالب مشران نن د دویمې ورځې په پار رسمي خبرې مخته وړي. د طالبانو استازي ویلي دي چې که دوی داور د امریکای ځواکونو وتلو پر موضوع سلا ونه کړي نو خامخا به بلوار په دې اړه موافقې ته رسیږي. د هند او پاکستان د کرکیچ د پاړه باندې هم چې اوس ویل کېږي شدت پیدا کړی دی. تاسو ته ریپورت درکوو. هند پرون د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې په بالاکوټ سیمه کې بمی بریدونه وکړل چې د پاکستان توند غبرګونې وپاره وو. نور مسایل هم لرو په دویمه نیمایي کې. به د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه واورئ، خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سرټ کې جمهوریت ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د 14 کمیشنرانو د انتخابولو پروسه چې ټاکل شوی او نن په ارګ کې ترسره شي وځنډیده. د ملي امنیت ځواکونو پرون په ننګرهار کې دوه تنه ځان مرګي برید کوونکي چې غوښتل یې کابل ته ولاړ شي په درونټه سیمه کې نیولې دي. امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دوهمې سرمشریز لپاره ویتنام ته رسیدلي دي. پوره خبرونه. جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د 14 کمیشنرانو د انتخابولو پروسه چې ټاکل شوی وه نن په ارګ کې ترسره شي وځنډیده. د جمهوری ریاست ویاند هارون چخانسوري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ولسمشرۍ د یو شمېر کاندیدانو د نه موجودیت او د ځینو لخوا د لانورو سلامشورو لپاره د وخت غوښتلو په خاطر د نویو کمیشنرانو د انتخابولو پروسه راتلونکې جمعې ورځ ته وځنډیده. دا مهال ولسمشرۍ ته دوه کاندیدان محمد حنیف اتمر او عبداللطیف پدرام له هیواد بهر دی او د انتخاباتي کمیشنرانو د انتخابولو د پروسې د ځنډولو اصلي علت هم دا ښودل شوی. جمهوری ریاست وایي کاندیدان به هغو څلور اتیا کسانو ته رای ورکړي چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا د انتخاباتي کمیشنرانو په توګه معرفي شوي دي. ولسمشر اشرف غني شاوخوا درې اونۍ وړاندې په یو فرمان سره د انتخاباتي کمیسیونونو مشران او کمیشنران عزل کړل. د ملي امنیت ځواکونو پرون په ننګرهار کې دوه تنه ځان مرګي بریدګر چې غوښتل یې کابل ته ولاړ شي په درونټه سیمه کې نیولي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل په نیول شویو ځانوژونکو بریدګرو کې یو پاکستانی او یو بل د کونړ ولایت اوسیدونکی دی.
دو کسی چه انتحاریان او یو ده پاکستان ده داغذی و سیدون که ده او بل ده کنال ده وطپور ده دیو وقتل چه پا جالی تسکرو منی کابل تلاک شی و آل تا دایش سرادی که لری او وقتل چه که او انفجار پا مختلف سیمو که وکی خوشبختانه چه ده ملی امنیت قهرمان و کارکون کو ده پا درونتی پا سیمه که ونی ول.
میاخیل وایي امنیتي ځواکونه یو بل تن چې غوښتل یې په ښار کې د بېغږې تفنچې په مرسته هدفي وژنې ترسره کړي امنی ولی چې اوس ترې پلټنې روانې دي. په دې وروستیو کې امنیتي ځواکونه د جلال آباد په ښار کې له چاودېدونکو موادو ډک موټر هدف ته له رسېدو وړاندې نیولی وو. د کرکټ مینهوالو ته هم دا خبر چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ټیمونه سبا ته د هند په دهرادون ښار کې په خپلو کې د یو ورځنیو مسابقو لومړۍ لوبه کوي. دوی 15 یو ورځنۍ لوبې لري. تر دې مخکې په دهرادون کې افغانستان او آیرلند درې شلاوریزې لوبې وکړې چې درې واړه افغان ټیم وګټلې. ټاکل شوی د سیالیو په روان سیریز کې دواړه ټیمونه په آخر کې یوه ټیسټ لوبه هم وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دوهمې سرمشریزې لپاره ویتنام ته رسیدلي دي. ټاکل شوی دواړه مشران به نن او سبا د ویتنام په مرکز هانوی کې یو بل سره وګوري. د ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون د خبرو تمرکز به د شمالي کوریا د اټومي وسلو او د میزایلو د پروګرام د بندولو پر سر وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله الوتکه کې چې ایر فورس ون نومیږي ویتنام ته رسېدلی او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون بیا د ریل په واسطه د چین له لارې د 3000 کیلومترو واټن په وهلو وروسته ویتنام ته ورسید. ولسمشر ټرمپ ویتنام ته تر روانېدو مخکې په خپل ټوټر ولیکل په بشپړه توګه د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په بندېدو سره به دا هیواد په تیزۍ سره اقتصادي ځواک شي. د ویتنام حکومت د امریکا او شمالي کوریا د سرمشریزې د امنیت لپاره د لازمو او جدي امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړې کړی، خو تر اوسه یې په هانوی ښار کې د ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون د غونډې دقیق ځای نه دی په ډاګه کړی. د ازبکستان په ختیځ ښار اندیجان کې پرون یوې چاودنې لږ تر لږه 22 کسان ژوبل کړل. د ازبکستان د بیړنیو حالاتو وزارت په یو بیان کې ویلي چاودنه په یو کلینیک کې شوې او په ټپیانو کې 13 ماشومان شامل دي. د بیان له مخې چاودنه ښایي د کلینیک د تودوخې په سیستم کې د فنی خرابۍ له امله شوې. د اندیجان ښار محلي چارواکو د دې پیښې د څرنګوالي د معلوماتو لپاره د تحقیقاتو یو کمیسیون ګمارلی. او سلګونه ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې هم پکې شاملې وې پرون د سوریې د ختیځ له هغې سیمې چې لا هم د داعش تر کنټرول لاندې ده خوندي سیمو ته ووتل. د سوریې د کردانو ډیموکراتیک ځواک ویلي له باغوز کلي تر دې دمه شاوخوا 2500 ملکیان وویستل شوي. باغوز د سوریې د ختیځ هغه سیمه ده چېرته چې د امریکا له ملاتړه برخمن کرد وسلوالو د داعش د وروستي پناه ځای په له منځه وړلو لګیا دي. د سوریې د کردانو ډیموکراتیک ځواک چې امریکایي سرتیري یې ملاتړ کوي د سوریې په شمال او ختیځ کې د داعش ډلې په ځپلو کې مخکښ رول لوبولی دی. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل ده. خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ په قطر کې د خبرو د رسمي خبرو دویمه ورځ ده. د طالبانو ویاند ویلي چې په دوو مهمو مسایلو بحث کوي.
We have two core issues. The withdrawal of all foreign forces from
Afghanistan. دوی موږ دوه مهم مسایل لرو. له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل او په امریکایانو د هغوی په متحدینو د برید د نکولو د ډاډ ورکول. دا هموري چې د هند او پاکستان ترمنځ کرکټ شدت اخیسته دی. د هند لخوا د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې تر بمی بریدونو وروسته د پاکستان چارواکو هند ته د غچ اخیستلو ګواښ کړی دی. د پاکستان د ولسمشر عارف الوی څرګندونی
My armed forces can teach the world how to handle it.
زموږ وسلوال ځواکونه نړیوالو ته روزنه ورکولی شي چې له تروریزم سره څه ډول چلند کوي. نور مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه نیمه کې به آزادي اوریدونکي اونې زه خبرونه واورئ. وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې او ته د خېدي راځو لومړی مطلب ته. نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازیو د رسمي خبرو د پیل دویمه ورځ ده. د قطر خبرې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو او د افغانستان له خاورې څخه بل کوم هیواد ته د ګواښ د نه پیښېدو په هکله د طالبانو د ضمانت پر سر متمرکزې دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس رپورټ ورکړی چې امریکایي پلاوی او طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو توافق ته نږدې شوي. د اژانس په قطر کې د طالبانو د دفتر غړي او ویاند سهیل شاهین په حواله ویلي چې که په روانو خبرو کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع سلا ونه شي نو د خبرو په راتلونکي دور کې به موافقې ته ورسیږي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ پنځم ځل خبرې چې د قطر په مرکز دوحه کې پیل شوې دي نن دوهمه ورځ هم دوام کوي. که څه هم د دواړو خواوو ترمنځ د پرونیو خبرو جزئیات او پایلې نه دي په ډاګه شوي خو طالبان وایي دوی خوشبینه دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې طالبان به ضمانت کوي چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد نه کارول کیږي یو توافق ته ورسیږي. د طالبانو د قطر د دفتر یو ویان سهیل شاهین اسوشیټ پریس اژانس ته ویلي هر کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او دغلته یو اسلامي دولت جوړ شي بیا نو جګړې ته اړتیا نشته او سوله به ټینګیږي. سهیل شاهین ویلي دي چې د سولې پر اساس سره به طالب وسلوال د افغانستان په ملي اردو کې شامل شي.
We have two core issues. The withdrawal of all foreign forces from Afghanistan is
دوی وی منګه دوه کلیدی مسالې لرو. له افغانستان څخه د ټولو بهرنوي ځواکونو وتل مو هدف ده. د امریکا لپاره بیا دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان خوره به د امریکا او د هغې د متحدانو پر ضد نه استعمالیږي. افغان حکومت چې تر اوسه د امریکا او طالب استازو ترمنځ له روانو خبرو بهر پاتې وای، تر څو پورې چې د امریکا لخوا د قطر د روانو خبرو رسمي جزئیات په ډاګه نشي، په دې اړه څه ویل به له وخت نه مخکې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر د قطر د خبرو دا پنځم پړاو مهم وبلو، وی ویل چې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې طالبان به په څه ډول د افغانستان پر خاوره د حقانی شبکې، القاعده شبکې او نورو وسلوالو ډلو د فعالیت او امریکا او متحدانو ته د دې ډلو د ګواښ مخه نیسي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره د سولې له خبرو انکار کړی، خو متحده ایالات او ناټو تړون ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې موافقه به د افغان حکومت په مشرۍ او محوریت کیږي. امریکا ویلي طالبانو سره د قطر خبرې اترې د افغان حکومت او د دې ډلې ترمنځ مذاکراتو ته د زمینې برابرولو په هدف کیږي، خو طالبانو د روانو خبرو اترو په ټولو پړاوونو کې تر اوسه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی او له افغان حکومت سره د سولې مستقیمه خبرې رد کړې دي.
مموردل چې نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازیو د خبرو د رسمي دور دویمه ورځ د دوی وړمه ورځ مقدماتي لیدنه کړې، پرونی رسمي خبرې پیل کړي او په دوه مهمو مسایلو خبرې وکړي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو او همدارنګه امریکایانو ته د دې ډاډ ورکول چې په هغوی باندې به برید نه کیږي. په همدې تړاو مو په قطر کې البته قطر ته یو ژورنالیست او شنونکی تللی دی، سامي یوسفزی، د قطر د روانو خبرو د پوښښ او څار لپاره له سامي یوسفزی سره مو خبرې کړې دي، تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
ګڼ شمېر امریکایي چارواکي په شمول دي تقریبا شپږ وو نظامي چارواکو په هغه کمیسون کې چې دواړو خواوو جوړ کړي وو تر څو د امریکایانو په وتلو او افغانستان خاوره د طالبانو سره د یو معاهدې نه وروسته د چا په خلاف نه استعمالولو باندې په هغه په عملي کولو باندې چې څنګه هغه عملي کولی شي په دې باندې خبرې تر اوسه پورې روانې دي. دا نور موضوعات چې افغان حکومت سره به خبرې کیږي، ډزبندي به کیږي، هغه لا نه دي شروع شوي. اصل کې طالبان او امریکایانو دا خبرې په دوه کټګوري ویشلې دي، د افغانستان نه د باندې له امریکې سره خبرې او د هغې نه وروسته د افغانستان په مسایلو کې دننه چې حکومت سره به څنګه برخورد کیږي، څوک به سره خبرې کیږي، څنګه به کیږي، انتخابات به کیږي.
د امریکای پلاوی مخکې له مخکې د خپل سفر چې اعلان کړی و، هغوی ویل چې زموږ هدف هم دغه دی چې طالبان دا ور مثلا افغان حکومت ته د جدي خبرو لپاره وهڅو. آیا امریکا دغه کوشش کوي که څنګه؟ معلومات څه دي؟
او واضح خبره دا ده چې کله دا اسباب خلوص امریکا هم په دې رسیدلې ده چې څوک پورې دی د وتلو یو ټایم ټیبل ورنکي، هغه وخت پورې خبرې په پوره پراخ مټ مخکې نشي تللی. نو زه فکر کوم دا کمیسونونه به دا فیصله کوي چې امریکایان څومره وخت کې وتلی شي او څومره وخت کې د وتلو لپاره ځان برابرولی شي. دغه نه وروسته به د افغان حکومت سره څو خبرې شروع کیږي. فلحال خو طالبان وایي چې څو پورې مکمل انخلا نه وي شوي، هغه وخت پورې خبرې نه کوي، خو ممکن یو څه حد پورې هغوی را کم شي، یعنی که 50% انخلا مکملېږي، هغه نه وروسته به افغان حکومت او د افغانستان له لورو ګوندونو سره خبری شروع کی.
لا ژورنالیست او شنونکي سامي یوسفزی سره مو خبري واوري دي، هغه ویل چې په خطر کې به خبري رواني وي د اوربند او نور مسایل په اړه باندې کې خای ورستم بحث شي، خو د خبره چې په دوه مهمو مسایلو طالبان او امریکایانو خبري کړي دي، لا افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل او امریکایانو ته ډاډ ورکول چې په هغه به برید نه کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت د 12 مجرمینو یو لست خبر کړه. دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی رسنوی ته ویلي له مجرمینو سره جدي چلند کوي، بلخو د امنیتي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې جنایتکارو سره باید سلیقهي چلند ونه شي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا د هیواد خلکو ته ډاډ ورکوي چې د سازمانی جرمونو او جنایتونو پر وړاندې به جدي چلند وکړي. دغه وزارت د سه شنبې په ورځ د 12 مجرمینو لیست خپور کړ چې په مختلفو قضیو کې لاس درلود. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی رسنیو ته په لیږلي پیغام کې داسې ویلي:
رهبری وزارت مداخله مصمم است تا با عوامل جرم
د ویلي د کورنیو چارو وزارت مشرتابه تصمیم لري چې د جرمونو، جنایتونو او سازمان شوو جنایتونو پر وړاندې جدي چلند وکړي. نن مو د 12 جنایتکارو لیست خپور کړ. د کورنیو چارو وزارت ټول اړوندو څانګو ته سپارښتنه کړې چې دغه کسان د خلکو په مرسته ډیر ژر وپیژني او وینیسي. په دغه لیست کې د تورنو پر هویت سربیره د هغو عکسونه هم خپاره شوي دي. دغه کسان په سړي تښتونه، وسلوالو غلاګانو، باج اخیستلو، له پولیسو سره پر نښتو، سړي وژنو او داسې نورو جرمونو کې مزنون ګڼل شوي چې اوس تښتېدلي دي. د دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابی هم د وزارت په رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د تروریزم، جنایتکارو او باشو، قانون ماتونکو او د امنیت د ګډوډونکو پر وړاندې به سلیقه‌ای چلند ونه شي. د خلکو غوښتي چې د دغو کسانو په پیژندنه او نیولو کې له پولیسو سره مرسته وکړي. د ده په خبره مرسته کوونکي کسان به په مادي او معنوي مکافاتو وستایل شي. د کورنیو چارو وزارت مخکې له دې د 200 لارو شوکوونکو، غلو او سړي تښتونکو لیستونه اعلان کړي و چې د دغه وزارت په خبره یو شمېر نیول شوي دي. سربیره پر دې یاد وزارت د 1400 کسانو لیست هم خپور کړی و چې په زور ویلو، د ځمکو په غصبولو، ناوړه استفادې، قاچاق او د غیر مسؤولو وسلوالو په ملاتړ تورن و او ترې غوښتل شوي و چې د وضاحت او تصفیې لپاره دې ډېر ژر پولیسو ته ورشي. د وزارت په خبره یاد کسان ځواب ویلو ته حاضر شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوهان او له دې ډلې جاوید کوهستانه سره له دې چې د دغه لیست په تعقیبولو ټینګار کوي وای د جنایتکارو پر وړاندې باید سلیقه‌ای چلند ونه شي.
اگر ای برخوردا بیشتر سلیقوی نباشه
د په خبره دغه چلن که سلیقوی او لنډمهاله نه وي او د امنیتی پروګرام سره سم پلی شي، پرته له شکه د خار امنیت سره مرسته کوي او د خلکو د سوکالۍ لامل کیږي. ځکه د جنایتکارو فعالیتونه محدودیږي او نشي کولای خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. د کوهستانی په خبره د خلکو د نامنیو او ګواښېدو لویه برخه همدغه جنایتکار جوړوي چې مبارزه پر وړاندې کولی شي خلک د قانون پر حاکمیت باوري او له پولیسو سره مرستې ته وهڅوي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
آزادی رادیو ته غوښتا آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د آزادی رادیو پروګرامونه هم درنګ په آزادی رادیو ډاٹ اورګ ویب پاڼه کې هم هر ورځ تاسو کې انټرنیټ ته لاسرسی لرئ او ریدلی شئ. اوس هم رازو یو ټولنیز موضوع ته لکندهار زموک همکار صادق رشتینی د تسبی جوړونی په اړه باندې چې ولاسي صنعت یو جالب رپورت را لګلی دی. د لیکلي چې په کندهار کې د تسبو جوړونکو صنعتکاران د دولت له کمې پاملرنې شکایت کوي. دوی وایي دولت ورسره هیڅ راز مرسته نه ده کړې او همدا لامل دی چې د افغاني ډبرو جوړې تسبی نړیوالو مارکیټونو ته نه رسیږي. په دې اړه د صادق رشتینی راپور ته غوږ دو چې لومړی د تسبی جوړولو د په غږ باندې پیلېږي.
پنځه شپېته کلن اجي محمد قاهر د تیرو 15 کلونو راهیسې کندهار کې له بېلابېلو ډبرو د تسبو د جوړولو په لاسي صنعت بوخت دی. محمد قاهر وایي د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د شاه مقصدي ډبرې ترڅنګ له جلال آبادۍ، کابلۍ، ماهیپري یا وزارګۍ ډبرو څخه ګران بیه تسبې جوړوي. نوموړي وایي د تیر په پرتله اوس کندهار کې د تسبو جوړولو کار د برېښنایي وسایلو په زیاتېدو سره نسبتا اسانه شوی.
پخوا د لاس کارونه و، اوس د ماشین کارونه سول. یعنی د هر شی د سر و څرخېدل هغه د پخوا کارونه نه دي. پخوا چې وو موږ د لاس کارونه کول، دا د کابل میپر ډبره وه، دغه موږ کاروله، دا موږ رنیوله، دا بیا خپل تجاران لیدلوله، بیا مشهد ته وړله.
دا مهال په کندهار کې جوړېدونکي تسپې د هیواد د ولایتونو ترڅنګ پاکستان، ایران او سعودي عربستان ته وړل کیږي، خو جوړونکي وایي که دولت ورته پاملرنه وکړي د هیواد د بازارونو ترڅنګ به یې په لاس جوړ سوي تسپې د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو ته هم ورسیږي.
حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ دا ځای خراب دی. دا کواډې تقریبا د 30 کاله زموږ مشران وایي
کارخانه پال کوالی تو دامل سڑ فائدہ کی
د کندهار د معدن او صنایع خونوای له دوی سره د تسبو جوړونکو د نام ژغی لامل بهرنی هیوادونو ته د کندهار جوړیدونکو تسبې له صادرېدو پاتې سوي.
که دغه صنعتکاران د تسبو د دوی سره همژغی سي او زموږ ریاست ته مراجعه وکړي، او موږ به ان شاء الله د دوی دغه ستونزې او دغه مشکلات چې دي موږ کولای شو چې دوی ته په بهرنی هیوادو کې د دوی لپاره مارکیټینګ وکړو، په بهرنی هیوادو کې د دوی په نندرتونو کې هلته دوی شان چې یوازې د تسپې نه، دلته خو موږ شکر دی د دغه معدنیاتو څخه، د ډبرو د معدنیاتو څخه ډیر غنی هیواد یو. نو هغه کېدلی سي چې دوی دې ته ښه وسعت ورکړي او دوی د دغه دودیزه حالته څخه هم راووځي او څه پروفیشنل سي.
په کندهار کې د تسپو جوړولو لاسي صنعت اوږده مخینه لري. کندهار ښار کې دا مهال ګڼ شمېر داسې کارځایونه شته چې لسګونه کسان پکښې له ډبرو د تسبو جوړولو په صنعت بوخت دي. په کندهار کې له شامقصدي ډبرې جوړېدونکي تسبې نه یوازې په کور دننه بلکې له هېواد بهر هم ځانګړی شهرت او ښه بازار لري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ګارډین ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې: د امریکا او طالبانو د سولې په خبرو کې باید د افغان ښځو غږ واورېدل شي. نن درېمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالبانو خبرې روانې دي. ګارډین د نږدې 400 افغان میرمنو او پیغلو او د مدني ټولنې د استازو یو ګډ لیک خپور کړی دی. په دې لیک کې د دغو کسانو په وینا راغلي دي چې دوی په تیرو 10 کلونو کې د ښځو د غږ د اوچتولو لپاره او په سیاسي، اجتماعي او فرهنګي ډګرونو کې له دوی سره د تشدد پر ضد مبارزه کړې ده، چې د دوی ډیرو مشرانو د دې پرمختګ لپاره قرباني ورکړې ده او بیرته به پښه ونه ګرځي. ورځپاڼه د ښځو د همدې استازو په وینا لیکي چې اوس په افغانستان کې د ښځو لاسته راوړنې چې په سختۍ ترلاسه شوي دي د یوې معاملې له امله تر ګواښ لاندې دي، ځکه چې په دې معامله کې د دوی استازیتوب له پامه غورځول شوی دی. ګارډین وړاندې د دې لیک دا برخه راخیستې ده چې افغان میرمنې وایي موږ دا لیک د دې لپاره لیکلی دی چې خپلې اندېښنې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د روان بهیر په اړه څرګندې کړو. په لیک کې راغلی دي چې په دې خبرو کې د افغان ښځو غږ نه اورېدل کېږي، د افغان ځوانانو غږ پکې نه تر سترګو کېږي، د مدني ټولنې استازیتوب پکې نشته او نه هم پکې ډیموکراتیک بنسټونه او حکومت استازیتوب لري. په دې لیک کې بیا لولو چې په 2001 کال کې نړیوالې ټولنې له افغان ښځو او له راتلونکي نسلونو سره ژمنې کړې وې چې د دې لپاره ښځو د خپلو حقونو په خاطر جدي مبارزه پیل کړه. په دې لیک کې وړاندې راغلي دي چې دوی د سولې په برخه کې د هر ګام هرکلی کوي، خو تاریخ دوی ته دا خونړی درس ورزده کړی دی چې له شمولیت پرته سوله نشي راتلی. نېشنل انټرست خبرونه بیا د زلمی خلیل زاد او طالبانو د سولې خبرو ته خوشبیني ښکاره کړې ده. دا خبرونه لیکي خلیل زاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی او اوس داسې ښکاري چې طالبان به په راتلونکي حکومت کې چې شاید دوی پکې مهم رول ولري، داعش او القاعده ډلې د افغانانو پر خاوره تحمل نه کړي. د دې شمنې په وړاندې متحد ایالاتونو دې ته اشاره کړې ده چې په تدریجي ډول به دوی په افغانستان کې خپل پوځي حضور راکم کړي او یا یې شای یو دم پای ته ورسوي که چیرته شرایط سم وو. نېشنل انټرست بیا وړاندې د ښاغلي خلیلزاد دا خبره راخیستې ده چې تر هغو هیڅ موافقه نشته چې په ټولو برخو کې توافق نه وي شوی. خبرونه بیا لیکي د اوس لپاره د سولې د خبرو پیلامه ده او د سولې د خبرو وروستۍ کرښې ته نه یو رسیدلی. نشنل انټرس لیکي چې موافقه هم سخت ښکاری ځکه چې تر اوسه له د افغانستان حکومت د سولې په دې خبرو کې برخه نه ده اخیستې او طالبان وایي چې ولسمشر اشرف غنی ګډاګی دی او د افغانستان اساسي قانون هم امریکایانو پر افغان ولس تپلی دی.
ازادي راډیو ته غوښتل دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام سره شری پنځه باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په اړه باندې راپور ته د هند او پاکستان ترمنځ د لوی جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د دوی دواړو هیوادونو یو بل ته تازه ګواښونه هم کړي. د پاکستان پر خاوره د هند له هوایي برید وروسته اسلام آباد د غچ اخیستلو خبره کړې. هند ادعا کوي چې د سه شنبې په سهار یې د پاکستان پر خاوره د تروریستانو یو مرکز په نښه کړی دی. په دې اړه باندې رضوان مراد رپورټ جوړ کړی.
په اټومي وسلو سنبال هند او پاکستان بیا هم یو بل ته تازه خبرداري ورکړي دي. هند ویلي دي چې د تروریستي ډلو په نخښه کولو ته به دوام ورکړي او پاکستان بیا خبرداري ورکوي چې هیڅوک نشي کولای د دې هیواد پر خاوره برید وکړي. د هند له خوا د سه شنبې په سهار د پاکستان پر خاوره له هوایي برید وروسته د هند بهرنیو چارو وزیر سواشما سواراج ویل ټول هند د هوایي ځواک له دې اقدام خوښ دی. دا وای خوشاله يم چې ټول په یو خل لمړی د هند هوایي ځواک ته مبارکي ویله او بیا یې ډاډ ورکړ چې د تروریزم پر ضد به د حکومت له هر ګام ملاتړ وکړي. ټول خپل یووالی څرګند کړ. نوی ډیلی ویلي د سه شنبې د سهار په هوایي برید کې د جیش محمد وسلوالې ډلې یو مرکز په نښه شوی چې په نتیجه کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي. جیش محمد ډله چې په پاکستان کې ده د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د روان فبروري میاشت د 14 نیټې د ځان وژونکي حمله مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. بلور ته د پاکستان ولسمشر عارف الوی پرون ویل هیڅوک نشي کولای پر پاکستان حمله وکړي.
My armed forces can teach the world how to handle it. They've laid down their lives of doing this.
دی وای زمونږ وسلوال ځواکونه نړیوالو ته روزنه ورکولی شي چې له تروریزم سره څه ډول چلند وکړي. هغوی خپل ځانونه په دې لار کې له لاسه ورکړي دي. هیڅوک په سیمه او یا بل ځای کې مه پرېږدئ چې زما هیواد ته د زیان رسولو په اړه فکر وکړي. د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ همداسې دوام وکړي د دواړو هیوادونو ترمنځ بل جنگ به لرې نه وي. هند او پاکستان له 1947 کال راهیسې تر اوسه پورې په خپلو کې درې ځله جګړه کړې ده چې له امله یې سلګونه زره کسان مړه او بې ځایه شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
خبره واوره زموږ ارض واوره زموږ خبره د بلند پایه پورې ورسې مقامات پورې موږ د دې اربکان څخه ډېر پازیابې بېخي پازیابې. دا خصوصا د کندوز د ولایت د قلعهزال ولسوالۍ موږ خبرې کوو. دا دشتې خرابات ته وایي منطقه ده په نامه دشتې خرابات چې دا د مربوط دلته اربکان چې دي په دې سړک باندې پولیسي اچولي دي. دا مربوط ده تاج قرغان دي. اعتبار وکړه چې نن تاریخ ته ولیکي ځان سره پوښتنې وکړي. د خلکو په کورو راغلي دي. خلک کورونو ته د خلکو تشغیل د کوچ وتلي دي. کورونه یې وښوځې پرېښي دي. دوی وښوځې کې لیدلي دي. د خلکو د ښځو څخه مالونه بیا یارمې بیا دا مسلمانې ده. دا بکن کې دا مسلمانې ده. ولیاز خوان مو اواز مدافعه دا مولر مقاومت سپور ورته چې مرګ خدای به څنګه پازا دي نه پاس مجنه خپل افتوار راځي کورو ته په کورو باندې راځي مالونه به د کورو څخه پرګنده مالونه سره وسه په کې زمو کوم د کېن مو پروشو زمو پر یوټ باندې پازاګ نه ارزو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د نیګرهار ولایت تلالپور ولسوالۍ د چکناور د سیمې اساس سره په تماس کې ما کړی کوم نه ډاک ډاک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته او به په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته او د ازادۍ راډیو نه موږ ډیر خوشاله یو چې په زړه پورې خبرونه د غریب خلکو په خاطر چې موږ ورته رسېږو. بعض سلام زموږ ته قدر او سنت پیشنهاد دا دي چې دا کوم په کومه چې موږ سره دی په ځای باندې موږ لا چې د ګیزتی لګاو نو موږ کې دا مجبوری
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
آزادی رادیو ته غواګی است.
de Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu de nari la muhimu peshu khabrawi.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ورزو لاندو خبرونه ده. جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د 14 کمیشنرانو د انتخابولو پروسه چې ټاکل شوې وه نن په ارګ کې ترسره شي وځنډېده. د جمهوری ریاست ویاند هارون چخانسوري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ولسمشرۍ د یو شمېر کاندیدانو د نه موجودیت او د ځینو لخوا د لا نورو سلامشورو لپاره د وخت غوښتلو په خاطر د نوي کمیشنرانو د انتخابولو پروسه تر راتلونکي جمعې ځنډېدلې. د ملي امنیت ځواکونو پرون په ننګرهار کې 2 تنه ځانمرګي بریدګر چې غوښتل یې کابل ته ولاړ شي په درونټه سیمه کې نیولې دي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه سبا ته د هند په دهرادون ښار کې په خپلو کې د یو ورځنیو مسابقو لومړۍ لوبه کوي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ 15 یو ورځنۍ مسابقې کیږي. دوی درې مسابقې شلاوریزې هم وکړي چې ټول افغانستان وګټلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دوهمې سرمشریزې لپاره ویتنام ته رسېدلي. ټاکل شوي دواړه مشران نن او سبا ته د ویتنام په مرکز هانوی کې یو بل سره وګوري. د ازبکستان په ختیځ ښار اندیجان کې پرون نیوی چاودنې لږ تر لږه 22 کسان ژوبل کړل. او سلګونه ملکي وګړي چې ماشومان او ښځیان پکې شامل وو پرون د سوریې د ختیځ له هغې سیمې چې لا هم د داعش تر کنټرول لاندې ده خوندي سیمو ته ووتل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. اوس هم راځو د پروګرام دوی مینیمای ته. پیل به په خوست کې د نیالګیو په کېنولو وکړو. د خوست مدني فعالان او ځوانان له خلکو غواړي چې د خپل چاپیریال په سمسورتیا کې برخه واخلي. دوی زیاتوي که چیرې د سپرلي په دې ورځو کې هر کس یوازې یو نیالګی کېنوي او د ساتنې او پالنې مسؤلیت په غاړه واخلي نو په نږدې راتلونکي کې به ټول چاپیریال شین او سمسور شي. نجیب الله الوخیل اوکشو.
د سه شنبه په ورځ د خوست مدني فعالانو او ځوانانو د نیالګیو د کینولو په یوه میله کې له خلکو وغوښتل چې د سپرلي په دې شپو ورځو کې نیالګي کینوي او په دې توګه د خپل چاپیریال په سمسورتیا کې برخه واخلي. خوستیو فعالانو او ځوانانو یاد سرګندونې په خوست کې د هیوادپال ځواک په نوم د یو مدني بنسټ د فعالانو لخوا د نیالګیو د کینولو په یوه میله کې وکړې. د یاد بنسټ یو تن فعال محمد کمین انوري آزادۍ راډیو ته وویل
دغه غونډې تاسې شاهد حالې چې 15 کاله مخکې دا یوه خړه تاپه وه. عملانی تو سیوینه چې شنا صحاوینه جوړ شوی دوه ونه مونږ پلنه کړی دو ستنه مو کړی دو هم د سروینه هم د وبونی نگانه مونږ د ستنه کړی دو او سمونګو په سلګونه ونی وروړي دي ټول ملګر دی هات پاس واک ملګر او په شخصي لگا نو نن عملانی نه چې مونږ دی ونه شر لرو ملال لرو نو داغه ونه مونږ کینه وو پلنه کو.
مدنی فعال ولی مدخان خادم وای په اول ګام کې به په هغه سیمو کې نیالګي کې نوي چې د تیرو کلونو نیالګي پکې وچ شوې دي.
چې په کوم ساحو کې نیالګي وچ شوې دي نو په دې ساحو کې به کې نو هیلمن چې دغه نیالګي چې سږ کال کې نو هم به ښه نتیجه ځکه ورکی چې ساتنه پالنه مسولیت زموږ په غاړه ده.
مدنی فعال عبدالحکیم وای ځوانان اوس د خپل چاپیریال د سمسورتیا په برخه کې خپل مسؤلیتونو ته متوجه شوې دي.
خپل وطن چې دا باید موږ په خپل سمسور کول چې موږ ته بل څه نه شي سمسورولای موږ به د دې وطن پالنه کوو او د دې وطن په خدمت کوو او هر اړخ کې موږ به د خدمت کوو.
یو بل ځوان مدني فعال حیران وای چې چاپیریال یوازې اوس او تیرو نسلونو پورې اړه نه لري بلکې په دې کې د راتلونکو نسلونو حق شته او هر نسل په خپل وخت کې وجیبه لري چې د چاپیریال په سمسورتیا کې برخه واخلي او له ککړتوب او خرابۍ یې وساتي.
خوست د 1,000,000 خوره هاخوا نفوس لري نو که په دې ډول د خوست هر وګړی یو نیالګی د خوست د سمسورتیا او زرغونتیا په خاطر نیال کې یقین وي نو په دې ډول به موږ راتلونکو نسلونو ته او هم په اوسني وخت کې د چاپیریال زرغونتیا لپاره یو خورا بهترین او اغیزمن کار کړی وي.
ټاکل شوی د چهارشنبه په ورځ د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کینولو میله چې هر کال د ښاروالۍ ریاست لخوا د څو ورځو لپاره روانوي پیل شي. په یاده میله کې د نیالګیو د کینولو تر څنګ د پښتو د مشهورو سندرغاړو لخوا په زړه پورې کنسرټونه هنري برنامې اتڼونه او نورې خوشحالۍ هم ترسره کیږي چې عموما د نورو ولایتونو د یو شمېر میلمنو تر څنګ ګڼ سیمهوال په ځانګړي ډول ځوانان پکې برخه اخلي.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په بلخ ولایت کې د کوچنګ ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
ازادي رادیو ته غوږ ستاسو دولت څنګه نیمه منځنۍ ته په فیم سلاش را پینځه باندې خبرونه کوو فیسبوک دات کام سلاش ازادي رادیو مو فیسبوک پانه ده ازادي رادیو دات کام مو ویب پانه ده کولای شي راپورونه خبرونه پکې ولولې رازو ورستی راپور ته د خیبر پختونخوا په ټانک جندو په ټانک جندو لسیمه کې د امن کمیټې مشر ترکستان بیټونی یو وخت پر دې فخر کاوه چې په سیمه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د پاکستان له زورور پوز سره روابط لري. ترکستان بیټونی هغه وخت د وسلوالو د یوې ډلې مشري کوله، خو هغه ازادي راډیو ته ویلي اوس د پاکستان له پوز سره پر همکارۍ پښیمانه دی. ترکستان بیټنی حتی نورو ته خبرداری ورکړی چې له پوځ سره دې همکاري نه کوي بلکې پر ضد دې مبارزه وکړي. د پاکستان پوځ مکرر ادعا کوي چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستاني طالبانو او تروریزم پر ضد په مبارزه کې لسهاو عسکر وژل شوي او زخمیان شوي دي. فرشتي جلالزی په دې اړه تفصیلي راپور جوړ کړی چې ورپسې به ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم درته خبره کړو.
د فبروري په 28مه د خیبر پښتونخوا په ټانک سیمه کې د نعمت خیلو او علي خیلو استادو ته چټول په قوم بیٹنی دي احتجاجي مظاهره وکړه. هغوی غوښتنه کوله چې د امن کمیټې د مشر ترکستان بیٹنی دوراره ظهور بیٹنی قتلان ونیول شي. د مظاهرې ګډونوالو ته ترکستان بیٹنی وویل
پاکستان فوج په سر باندې د خپل خاورې په سر باندې د خپل مذهب او د اسلام په سر باندې 136 کسان ما شهیدان شوي او هغه به وجود یې شپږ کاله په ما باندې د ځمکې جیر تېر کړی اوس یې دا نن چې خاوره تېلته تویې کړي دي دا د ما ورېاره ته ظهور چې دغه پاکستان فوج سره کمیټي کوله.
بیټنی خلکو ته وویل په داسې پاکستان کې چې زما په څېر څوک په امن کې نه دی څوک به په امن کې وي. د ترکستان بیټنی وراره د فبروري په 14مه تشتول سوی او 15 ورځې ورکو. د ظهور رحمان بیټنی جسد چې سر یې پرې شوی و د فبروري په 28مه نیټه وموندل شو. ظهور رحمان په زرقاوي مشهور او د ترکستان بیټنی د امن کمیټې له فعالو غړو و. د هغه جسد د ټانک په مرکزي چوک کې اچول شوی و. د هغوی د کلي و اوسیدونکي احسان بیټنی ازادي راډیو ته ویلي چې د ظهور بیټنی غاړه ورپرې کړې وه او د وژلو پسې د سوځولو لپاره پر بدن تیل هم ورپاشلی و. په ټانک کې یو خبریال شیخ رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
نامعلوم کسانو اغوا کړی و ټانک نه. دا نوایي علاقه ده، دلته بیټانو علاقه ده، جهندر دی کې دی ول بلاش ملو شوی دی او لاش بے حرمتی سوی وه، غاړه یې پرې کړې وه. دې باره کې دا بیټانو قبیلې دی ول کسان راغلي وو کشمیر څوک باندې دو احتجاجي مظاهره وکړه، مطالبه یې وکړه چې د کم قاتلان دي دا دی ونیولل شي او موږ ته د انصاف ملو شي.
په خیبر پښتونخوا کې چارواکو تر اوسه د ظهور رحمان بیټنی د قتل په تړاو څوک نه دی نیولی. ترکستان بیټنی څه باندې 50 کلن دی. د ځینې رپورټونو په حواله هغه د پاکستان په قبایلي ملیشو کې خدمت کړی او په افغانستان کې د طالبانو په لیکو کې هم جنګیدلی دی. ترکستان بیټنی تر 2001 میلادي کال وروسته چې د طالبانو رژیم په افغانستان کې رنګ شو، د پاکستاني طالبانو هغو ډلو ته ورغی چې د القاعده او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ملاتړ جنګېدل. خو په 2001 میلادي کال کې د تحریک طالبان پاکستان له تشکیل سره سم د ترکستان بیټنی او د تحریک د مشر بیت الله مسعود ترمنځ اختلافات پیدا شول او هغه له طالبانو ووت. د بیت الله مسعود په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان ډلې د ټوپک په زور د اسلامي شریعت د عملي کولو لپاره مبارزه کوله او اساسي نقشه یې د پاکستان مرکزی حکومت و. ترکستان بیټنی په ټانک جنډوله کې د تحریک طالبان پاکستان پر وړاندې مبارزه پیل کړه او په 2003 میلادي کال کې د دواړو خواو ترمنځ اختلاف په وسلواله جګړه بدل شو. هغه د امن کمیټه جوړه کړه او د پاکستان د پوځ تر څنګ ودرېد. د ترکستان بیټنی د امن کمیټې د پاکستان له پوځ سره همکاري کوله چې د تحریک طالبان پاکستان ډله له ټانک وباسي. په دې مبارزه کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د ترکستان بیټنی د ورور هندوستان بیټنی په ګډون د هغه د کورنۍ او قوم تر سلو زیات کسان ووژل. ترکستان بیټنی په 2010 میلادي کال کې لادرکه شو او په 14 میلادي کال کې بیا راڅرګند شو. ټانک ته لسنیدو سره سم بیټنی د امن کمیټه بیرته فعاله کړه، خو هیڅ کله یې هغه پخوانی نفوذ او زور پیدا نه کړ. د فبروري په 28مه په ټانک کې مظاهرې ته په وینا کې د ترکستان بیټنی له خبرو معلومېده چې د وراره وژل کېدو د پاکستان له پوځ سره د همکارۍ په اړه د هغه فکر ور بدل کړی دی. ترکستان بیټنی وویل چې د پاکستان د پوځ افسرانو سره د هغه د قربانیو بشپړ کتاب پروت دی او د پاکستان له حکومته یې خواست وکړ چې په ټانک کې باید د دهشتګرو ډلو د فعالیت پیدا کېدو مخنیوی وکړي. د بیټنی د ژوند کیسه د هغې جګړې پیچلتیا څرګندوي چې د پاکستان پوځ له هغو وسلوالو سره پیل کړي چې په خپله پوځ یو وخت جوړې کړې وې یا یې د هغوی ملاتړ کاوه. دا همداراز هغو ستونزو ته اشاره کوي چې اسلام آباد په خیبر پښتونخوا او پخوانیو قبایلو کې د وضعیت د ثبات او امنیت ټینګولو لپاره ورسره مخامخ دی. د پاکستان پوځ لا په دې اړه خبرې نه دي کړې. ژورنالیست عدنان بیټنی تقریبا یو لسیزه د ترکستان بیټنی د فعالیتونو په اړه په کار لګیا و. عدنان ازادي راډیو ته ویلي چې په قبایلو کې د امن ټینګولو یوازنۍ لار دا ده چې اسلام آباد واقعا خپله خبره عملي کړي او سیمه له وسلوالو طالبانو پاکه کړي او دهشتګردو ډلو ته اجازه ورنکړي چې بیا قتل و قتال پیل کړي. عدنان ویلي دولت باید له خپلو ټولو ادارو سره دلته موجود وي. د ژورنالیست عدنان بیټنی په وینا په قبایلو کې باید پولیس، محکمې او نورې حکومتي ادارې خپل دفترونه پرانیزي. قبایل تیر کال په مې میاشت کې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شول. د قبایلو سیمې تقریبا 6 میلیونه وګړي لري خو لا هم د پاکستان د ملکي ادارې ډېر دفترونه په دغو سیمو کې فعالیت نه لري.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د آزادۍ اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. دا اونۍ به د بیلابیلو پیغامونو په ترڅ کې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ستونزې او د چارواکو خبرې تر واورم چې له آزادۍ رادیو سره کړې دي. د نورو ولایتونو او ښارونو څخه هم ستاسو نظرونه او شکایتونه سته خو د خبرونې د وخت په امکنولو سره به خبرو کوم. خو تر څه د مخه غوړم هغه پیغامونه په ګډه واورو چې تاسو دوستانو د افغانستان د عمومي غوښتنې یعنی د سولې په اړه مو راسته ولیدې. پام دې سره به خبرونه پیل کو.
سلام علیکم، زه محمد یم، زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ. خدای دې کثر په هغه باندې غونډه باندې یو دې هغه نظر درکوم. خدای دې چې دا جوړ وشي موږ هم ټول ورته انتظار یو که چې خدای دا جوړ وکړله موږ لپاره مخ ډېر کومکونه دلته راولېږي خدای په امان.
السلام علیکم، هغه ګولم د کندهار مې څنګه ولې دي ما د طالبانو د امریکایانو سره د هغه د چې سره کښې مې خپله جوړې خبرې د سره وکړې بالا یې د افغانان نه کتلې بس د ډېر ستړي سوله څو د څو بې وژني څو د څو د څو بې خطري بالا یې د جوړې خبرې وکړي ورباندې اعلان کړي چې دا پاک افغانستان په کرار کې. وسلام،
السلام علیکم، زه شاکر فاروقیم د هلمند ولایت نه. زه د افغانستان د حکومت او طالبان دواړو نه دا هیله کوم چې په خپل منځ کې سره کښېني او خبرې سره وکړي. نور نه پاکستان ته اجازه ورنه کړي زموږ په سوله کښې مداخله وکړي، ځکه چې که پاکستان مداخله وکړي زموږ د افغانستان په سوله کښې افغانستان ته به سوله را نه شي. پاکستان زموږ دښمن دی او زموږ په خرابه خوشحاله دی. وسلام، به احترام.
السلام علیکم، زما ټوله د افغانستان عام ولس ته دا وینا ده چې د سولې د پاڅون کولو ځوانانو ته چې کوم فساد تشکیل کې دی په دې پیسو کښې هغه باید چې ورک شي، او کومو مجاهدینو طالبانو ته زما دا وینا ده چې خپل پر عام ولس باندې زړه وسوځوي د سولې پاڅون ته ځانونه منتظر کړي. السلام،
سلامونه احترامات، محمد حکیار یم د کندهار ولایت نه مې تماس نیولې دي. مراور ورونه، وسلوال طالبان یا وسلوال کومه ډله چې په افغانستان کښې تخریبي عمل ترسره کوي هغو ته یو خاص پیغام لرمه چې اول په وسلوالو طالبانو باندې دا غږ کوم چې هر هغه کومه ډله یا هر هغه کوم کړۍ چې زموږ د افغان ملت په زیان یا په تاوان تمامېږي، لکه زموږ څوس مکاتب ورانوي، زموږ څوس کلینیکونه ورانوي، زموږ څوس مدرسې ورانوي، زموږ څوس سړکونه او پلچکونه ورانوي، د هغو مخه باید وسلوال ونیسي، ځکه چې په دغو
کارونو کې د دوی هم تاوان دي او د افغانستان خصوصا د افغانستان د ولس هم تاوان دي. باید هم دوی وکړي هم افغان حکومت وکړي. زما پیغام ورته دا دی چې د سولې په باره کې باید د افغان حکومت سره مخامخ دی خلک شي، لکه محترم ولسمشر محمد اشرف غنی چې دا خبره کړې ده که دوی دفتر په جلال آباد کې غواړي کې په هلمند کې غواړي کې په کندهار کې غواړي کې په کابل کې غواړي په کهار ولایت کې وي، چې دوی دفتر وغواړي د سولې په باره کې مخامخ باید کښېني خبرې وکړي. دا تر ټولو غوره بولم چې دوی په مسکو کې یا په روس کې یا په بل مملکت کې یا په قطر کې دوی کښېني د سولې خبرې کوي، باید په خپل مملکت کې مخامخ دوی ته کښېني. دا یو ښه فرصت دی. زما پیغام دی کشر وپسې پټ تاسې ته داسې دي چې نور راشئ خپل ملت ته یو